امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا جمهور رئیس اشرف غنی او یونما په کابل کې په ملمستون باندې برید غندل دي او طالبانو ویلي دي چې برید دوی کړی دي. امریکایي چارواکي نن هم د شپږو عربو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو سره په واشنگټن کې خبري کوي او د هند صدر اعظم چین ته په سفر تللی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د جلال آباد په خار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې د وژل شوو او زخمی شوو خلکو د کورنۍ غړو د حکومت نه غوښتي دي چې د دغه برید عاملین دې اعدام کړي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د کابل د پارک پیلس په ملمستون باندې برید غندلی دی. په یوې خبر پاڼې کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او دفتر خبره کړې، د تېر شپې برید پکې په قصدي توګه د ملکیانو وژل بلل شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل د کولاله پشته په سیمه کې په یو ملمستون باندې برید وشو چې 15 ساعته دوام وکړ. د کابل د پولیسو قوماندان عبدالرحمن رحیمی خبریالانو ته وویل چې په برید کې د نهو بهرنیانو په شمول 14 کسان وژل شوي دي. رحیمی زیاته کړه چې پولیسو په لسګونو خلک ژوندي ژغورلي دي. نوموړي وویل
سالور 50 کسان چې ټپیان هم پکې شامل وو وژغورل شول. 15 کسان د میلمستون په داخل کې وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه سنې ته پر وخت ورسېدل او 450 کسان وژغورل شول.
پولیس وایي چې د هغوی لخوا د هوټل محاصرې 15 ساعته دوام وکړ او 3 بریدګر پکې ووژل شول. د کابل یو شمېر ښاریانو د دې پیښې په اړه له آشنا تلویزیون سره خپل نظر داسې شریک کړ.
د کابل د پارک پیلس په ملمستون باندې په برید کې د نهو تنو او ژشو بهرنیانو هویت پوره نه دی څرګند شوی، خو د یوه امریکایي او برتانوي یو ایټالوي او 4 هندیانو وژل تایید شوي دي. د کابل د ښار څو اوسیدونکو خپل نظر په دې ډول څرګند کړو.
شپې یو انتحاري شوی ده او دا کار مناسب نه ده. باید موږ تاسو ټول دا زموږ وطن ده او په ګډه سره باید جوړ کړو، سوله وکړو. د دې انتحاري او جنګ او جګړو نه سره جوړیږي او ټول هغه زموږ دوستان او ملګري چې دا کارونه کوي باید راشي، حکومت سره دولت سره سوله وکړي او بس دا به یوازینۍ لار.
خدا غواړو چې دا کارونه نه منې سي او دا کارونه نه کوي. رسول الله شرمان دا غوښتنه د افغانستان دی. موږ هم یو نه ټول مسلمانان چې د افغانستان د دلته کم امریکایان نه دي
دا ملمستون ته چې زیاتره بهرنیان ورته وځي د ملګرو ملتونو د دفتر څنګ ته پروت دی. له بلې خوا طالبانو په یوه اعلامیه کې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي په دغه ملمستون باندې ځکه برید وکړ چې امریکایان پکې موجود وو. په افغانستان کې د هند سفیر امر سینا دا خبر تایید کړی دی. 4 هندي اتباع چې 3 نارینه او یوه ښځه وه وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو ملکونو لوړ پوړي ماموران خپل عالی غونډې ته نن د پنځشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د کمپ ډیوډ په افریقا کې چې له واشنگټن نه تقریبا 100 کیلومتره لرې ده خپل خبرو ته ادامه ورکړي. په دغه عالی غونډه کې دواړه خواوې د منځني ختیځ د مهمو پیښو، له ایران سره د هغه هیواد د اتمي پروګرام په باب یوې احتمالي موافقې او په عراق، لیبیا، یمن او سوریه کې د جګړو په هکله مذاکرات کوي. د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې د چهارشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ماښام د ډوډۍ د خوړلو نه وروسته شروع شوي چې نن په کمپ ډیوډ کې کیږي. خاغلی اوباما په خپل وینا کې ویلي دي چې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي په قول د خلیج سیمه د یو لړ سختو ستونزو سره مخامخ شوې ده. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال بن رودس د الحره تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې د دې عالی غونډې یو مهم هدف دا دی چې د خلیج د شپږو ملکونو د پوځي طاقت په پیاوړي کولو باندې غور وشي او په ګډه سره مناسبې لارې چارې ولټي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او په سپینه معنی کې د سعودي عربستان لولیات شاهزاده محمد بن نایف او د ولیات نایف شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دي. اوباما په وینا کې داسې ویلي دي:
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary
متحده ایالاتو د تیرو او یو کلونو له سعودي عربستان سره د خاغلی اوباما په وینا فوقلاده نږدې اړیکی او ملګرتوب خوندي ساتلې ده، چې د پخواني جمهور رئیس فرانکلین روزویلټ او د سعودي عربستان د پخواني پاچا ملک فیصل د حکومت له زمانې نه پیل شوی وي.
د سپینې ماڼۍ نتاق د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا د خلیج د همکارۍ د شورا لغړو هیوادونو سره خپلو امنیتي اړیکو ته د قدر په سترګه ګوري. په علي غونډه کې د کویت او قطر امیران، د سعودي عربستان ولیعهد او د بحرین، متحده عربي اماراتو او عمان لوړپوړي ماموران ګډون لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی چې چین ته په رسمي سفر تللی دی، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په خپل پلرني ښار کې هرکلی وکړ. د دغه سفر هدف دا دی چې دواړو ملکونو ترمنځ ډیپلوماتیکي او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. دواړه ملکونه په آسیا کې ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کیږي. ښاغلی مودی چې په روس کال د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی و، دا یې چین ته لومړی سفر دی. نوموړی نن د پنځشنبه پورې د چین د شانګزي ولایت مرکز ژیان ته ورسېده. دغه ښار د چین د جمهور رئیس پلرنی ښار دی. د دې لپاره چې د هند صدر اعظم په مقابل کې خپل درنښت څرګند کړي، جمهور رئیس شي پخپله د ژیان ښار ته ورسېده. او د چین د یو برحال مشر لپاره دا بالکل یو غیر معمولي کارو چې د خارجي هیواد له مشر سره د بیجنګ نه د باندې ګوري. کله چې څو میاشتې مخکې د چین جمهور رئیس هند ته په سفر تللی و، نو صدر اعظم نریندر مودي د درناوي په خاطر په خپل پلرني ښار احمد آباد کې هرکلی کړی و. دواړو مشرانو ترمنځ شخصي انډیوالي راپیدا شوې ده، او هیله ده چې له دغې نږدې دوستۍ نه به په استفاده دا د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ شي. توقع ده چې د هند او چین ترمنځ به د ښاغلي مودي د سفر په دوران کې د 10 میلیاردو ډالرو په ارزښت تجارتي موافقې لاسلیک شي.
د بوروندی په پایتخت بوجمبورا کې نن د پنځشنبه په ورځ هم د 14 او اوټومات وسلو د ډزو اوازونه اوریدل کېدل. د بوروندی د پاوځ یو جنرال پرون اعلان کړی و چې جمهور رئیس نکورو نزیزای چې تانزانیا ته په سفر تللی و، په یوې کودتا کې له قدرت نه غورځولې ده. خو تر اوسه پورې لا سمه نه ده معلومه چې د هیواد کنټرول د چا په لاس کې ده. عیني شاهدان وایي چې په پایتخت کې د دولتي تلویزیون د ودانۍ په شاوخوا کې د ټوپکو ډزې روانې دي، او د امریکا غ خبريال ویلي دي چې دولتي رادیو خپل نشرات بند کړي دي. د جمهور رئیس د زیږیدو په حق له معلومات نشته ده، خو د فرانسې د خبری آژانس له قوله چې جمهور رئیس نزیزه دا وخت په پایتخت کې په کوم ځای کې پټ شوی ده. دا وروستي پیښه په داسې حال کې شوې ده چې هر ورځ په پایتخت کې د جمهور رئیس نزیزه په ضد احتجاجي مظاهره روان دي، او مخالفان د پولیسو سره نښتي کوي. په بوجمبورا کې د امریکا خبريال ګیب جاسیلو په خپل راپورټ کې ویلي دي داسې ښکاري چې وسته دغه احتجاجونو لامل د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ نښتو ته لار خلاصه شوې وي. د امریکا غ خبريال ویلي دي چې په خار کې د واکمن ګوند مرکزی قرارګا له شاوخوانه پر لپسې دز یوریدل کیږي، او عمومي وضع غیر یقیني ده. بل پلو د بوروندی د پاوز لوی درسیز ویلي دي چې د پوزي کودتا مخه نیول شوې ده، خو د کودتا ملاتړ کوونکي وایي چې دغه ادعا صحیح نه ده او مقاومت ادامه لري.
د جنوبی ختیځ آسیا درې ملکونه ماليزیا، اندونیزیا او تایلند د برما د روهینګا قبیلې د هغو مهاجرو له قبلولنه انکار کوي چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وسیله په سمندر کې به سرنوشت ته خوشي شوي او له یو سخت بشري ناورین سره مخامخ شوي. ویل کیږي چې تقریبا 8000 مهاجر چې په کوچنیو کښتیو کې سپاره وو په اوبو کې سرګردانه ګرځي، په کافي مقدار خواړه اوبه ورته نه رسیږي. ماليزیا، اندونیزیا او تایلند درې واړه ملکونه یې منل نه انکار کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه یې نه ده منلې، او وایي چې د دغو بې اثرۍ او بې وزلو سرګردانه مهاجرو سره مرسته کول د هغوی ذمهواري او مسؤلیت نه دی. د دې نه مخکې په روانه هفته کې تقریبا 100 برمایي مهاجرو د سمندر له لارې په کښتیو کې ځانونه د مالیزیا ساحل ته ورسول، چې دا مهال یې د مالیزیا چارواکي په یو کم کې په توقیف کې ساتي او څارنه کوي. په عین وخت کې د یکشنبه په ورځ تقریبا 600 مهاجرین چې په څو کښتیو کې سپارو او په سمندر کې ډوبېدل د اندونیزیا سمندري قواو وژغورل.
د فلیپین حکومتي چارواکو ویلي دي چې هغه هیواد د پایتخت مانیلا په یوې ناحیه کې د اور د لګېدو په پیښه کې 2 اویا کسان مړه شوي دي. اور د ربړي چپلکو د جوړولو په یوې فابریکې کې لګیدل چې په چټکۍ نورو برخو ته خپور شوې ده. په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان زخمي شوي دي، خو تر اوسه سم نه ده معلومه چې څومره کسان ورک دي.
او د امریکا یو فدرالي مفتش چې د سه‌شنبه په ورځ د فلادلفیا په حالت کې د امټراک د شرکت د اورګاړي د چپکېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي، وايي چې په اورګاړي کې د مسؤلیت او خوندیتوب پر مختللي وسایل کې موجود وي، نو شاید چې د چپکېدو مخه نیول شوی وي. د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت د ملي ادارې غړي رابرټ سومالت ویل ډېر امکان لري چې چپه شوي اورګاړي له خپل معمول رفتار نه دوه چنده په فی ساعت کې 1.5 کیلومتر سفر کاوه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د راپورټونو نه مخکې راځو د سپورت په حق له راپورټ یا خبر ته چې متولا به سیبات منځان سره راوړي.
من زیباجان خبر مهم پدې دی چې د افغانستان کرکټ ټیم په نړیوال لوبو کې د ګډون لپاره نن بیا روان شوې ده.
چیرته؟
انګلستان ته لاړه. انګلستان کې به یو څو ورځې دوی تمرینې لوبې کوي. بیا غیر اصلي هدف چې د سکاټلند دی، سکاټلند سره د څلور ورځو یو لوب لري چې د کرکټ په سره د ټیسټ لوب وو.
انګلستان کې؟
سکاټلند کې.
په سکاټلند کې
انګلستان ته ځي تمرینې لوبې کوي،
بیا سکاټلند.
بیا سکاټلند ته ځي. نو د جولای د جون دغه میاشتې شروع کیږي. د دویمې نه نیټې نه د څلور ورځو لوبه ده، د دوام لري. هغوی سره به کوي. بیا به بیرته راځي افغانستان ته د دې میاشتې په اخر کې. بیا به دوی ځي په یو مهم سفر باندې بیرته سکاټلند ته او تر آیرلند ته. دا دوه همسایه ملکونه دي. دې کې به د کرکټ د شل اوریز جام چې په هندوستان کې دی په 2018 کې، یعنی بل کال ته، هغې دپاره به د سوارلس ټیمونو ترمنځ لوبې کیږي شل اوریز. افغانستان په دې کې شامل دی. په دې سوارلس ټیمونو کې دوه ګروپونه کې دا ټیمونه تقسیم شوي دي. افغانستان یې په بی ګروپ کې دی. د دې ټیمونو اول کم د سر شپږ ټیمونه چې دي، دوی به ځي نړیوال جام کې. بعد هغه د کرکټ د لس ټیمونه چې مهم ټیمونه دي، هغوی سره به په ټورنمنټ کې مقابله کوي. نو افغانستان به دا ځل چې کوم ټیمونه سره لوبه کوي، اوریدونکو لپاره به زه لنډن ستاسو په اجازه معلومات ورکړم چې علاقه لري. افغانستان به د جولای په شپږمه او اوومه تمرین لوبې کوي د جرسی ټیم سره او همداشان د هانګ کانګ د ټیم سره. رسمي لوبه به د افغانستان لومړی د جولای په 9 د هالند سره، دویمه به د جولای په 10 متحده عربي اماراتو سره، دریمه به د کوربه هیواد سکاټلند سره د جولای په 12 کېږي. څلورمه سیالي به د کینیا سره د جولای په 13 او د جولای په 15 به 15 لوبه د بان سره، او اخره کې به بیا اته لسم نیټه باندې د کاناډا د ټیم سره لوبه.
یعنی د جولای میاشت پوره دوی مسابقې او لوبه لري. خدا په وپانه کې شته کچا اوس پروګرام نیمایي او نیمایي
وپانه تم دا رپورت تیار کړی دی که اردن کې کول شي چې غوښنه وخت پوره معلومات لن جزئیات دې کې دا مهم دي چې افغانستان د نمړندې هم په 2012 کې 2012 کې 2014 کې دغه د کرکټ شلوري جام ته ځان رسول. افغانستان مو کوشش کوي چې راتلونکي د 14 کوم جام دی د ته هم ورسیږي. مهم هدف د افغانستان دا دی چې د آیرلند ټیم چې دی اوس کوربه ټیم هم کیږي. هر ځل چې افغانستان دغه سیالیو کې لوبه کړې ده، آخري لوبه د آیرلند نه بللې ده. افغانستان دی خو امکان زیاد داده چې افغانستان به خیر بیا په خپل ګروپ کې اول نمبر راځي، بیا به آیرلند اول نمبر راځي په خپل ګروپ کې. نو دوی به بیا په فائنل کې مخامخ کیږي. که چېرته درېم ځل آیرلند وګټل نو د کرکټ په اصطلاح دا ډېره بده خبره چې یو ټیم مسلسل درې
ځلې
کلونو کې مخامخ کېږي او درې ځلې د یو ټیم نه بیلي
او په دې درې کلونو کې ترقي نه کوي چې خپل رقیب ته ماتې ورکړي.
اصلي رقیب چې دی خپل سویه کې دی. نو د کرکټ مینوال به دې ته منتظر چې جولای کې کله د آیرلند او د افغانستان غټه مسابقه کېږي، نو ګورو چې افغانستان دا ځلې ګټي او بیلي.
بس ګورو به
توقع دا چې وګټي.
بله، نو هر څوک توقع لري چې خپل ملک وګټي. ډېره مننه ابد صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د خلیج د شپږو عربي هیوادونو د مشرانو او لوړ رتبه چارواکو سره د یوې غونډې کوربتوب کوي. د نن ورځې د غونډې د جزئیاتو په حق له آشنا تلویزیون راپورټ لرو.
د نن ورځې په خبرو کې پر هغه لارو چارو به غور وشي چې متحده ایالاتونه او د هغه د خلیج متحدین یې د سیمایز ستونزو لکه په عراق، سوریا، لیبیا او یمن کې جګړه او په هغه سیمه کې د ایران د رول په اړه څنګه همکاري کولای شي. د امریکا د ملي امنیت د مشاور معاون بن رودز الحره تلویزیون ته وویل چې د متحده ایالاتونو لپاره د خلیج د همکاریو له شورا سره امنیتي اړیکې ډیر با ارزښت دي.
د ګنشمیر ستونزو له امله موږ غواړو چې د خلیج د همکاریو له شورا سره کار وکړو چې د هغوی د خپل منځي او له متحده ایالاتونو سره د ګډ کار کولو وړتیا وده ومومي.
جمهور رئیس اوباما د تیر شپې له مخامنۍ څخه وړاندې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن نایف او د پاچا سلمان له زوی محمد بن سلمان چې د سعودي د ولی عهد مرستیال هم دی لیدنه درلوده.
متحده ایالاتونه او سعودي عربستان فوق العاده ملګرتیا او اړیکې لري چې تاریخ یې له فرانکلین روزولټ او د پاچا فیصل له وخته پیلېږي او موږ په یو ډیر حساس وخت کې د دغو اړیکو وده ورکولو ته ادامه ورکوو.
په دې کتنه کې دواړو خواوو د یمن په اړه هم خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو په مخه اوربند دوام وکړي. سعودي عربستان د عربي هیوادونو د هغه ائتلاف مشري په غاړه لري چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کوي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د نګرهار په ولایت کې د کابل بانک مخې ته د ځانمرګي برید د وژل شوو او زخمی شوو خلکو کورنیو نن جلال آباد کې غونډه کړې ده او د حکومت نه غوښتي دي چې د دې حملې عاملین دې اعدام کړي. ذبیح الله غازی راپورټ راکړی دی.
اخر انداز ما تقاضا حکومت دال چې باید لږ دا تلاشي چوکې دا باید شي دا اعدام شي دا
په قهرجن لهجه د غګیدون کې سپنګیره سید عمر نومیږي. دا هغه څوک دی چې د کابل بانک مخې ته په شوي ځانمرګ برید کې د ګټې وټې دوه زامن وژل شوي دي. هغه وایي خپل زامنو ته د ودونو لایوه جمعه نه و پوره شوي چې پر دوه اوناوې د کونډېدو زیره وشو. سید عمر د قربانیانو له لسګونه نورو کورنیو سره جلال آباد ښار ته راغلی او ترڅو د مدني ټولنو لخوا راټولې شوې یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. په جلال آباد کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګ برید د تیری وری میاشتې په 9 نیټه شوی او چې په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر پکې ټپیانو. څو ورځې وړاندې د افغانستان ملي امنیت اعلان وکړ چې په کابل بانک د برید تنظیموونکي 15 کسان نیولې دي. اوس د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې نیول شوي کسان باید د جلال آباد په ښار کې اعدام شي.
موږ دغه حکومت نه دا تقاضا کوو چې دا عاملین دې اعدام یې مجرم نشي. نو آینده چې ولسونه به وپایيږي او په مقابل د حکومت به ودرېږي.
د قربانیانو د کورنیو یوازینۍ هیله دا ده چې نیول شوي کسان باید په علني توګه محاکمه او په دار وځړول شي.
لکه څنګه چې موږ ژړېدلي داسې باید په دې باندې خپل خویندې ومندې وژړېږي. آیا کدا د پاکستان زمینی کدا د هر ملک نه راغلي کدا خصوصا د افغانستان د هر ولایت کدا هر ولسوالۍ لکه څنګه چې موږ ودرېدل لکه څنګه چې موږ د مشرقي خلک ودرېدل باید داسې دی ودرېږي او خلک عبرت واخلي.
روسلا روخانه نه ده چې د کابل بانک په پیخه کې د نیول شو تورون کسانو مسله کم زیاته رسیدلې، خو ملي امنیت اعلان کړی چې ممکن ځینې نور کسان مونیسي. د کابل بانک په پیخه کې د خکیلتیا په تور د ځینو خلکو تر نیول کې دا ورسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د مشرانو جرګې پر مشر په زلهادي مسلم یار تور پورې کچې ګواکې د دولت مخالف وسلوالو سره لاس لري. دغه مسله ډیره وشاربل شو. ملي امنیت له مخالف وسلوالو سره د مشرانو جرګې د رئیس مخامخ لاس لرل رد کړل، خو لا هم دغه قضیه په غوڅه توګه نه دروخانه شوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي نیول شوي کسان دي تر څېړنې وروسته په علني توګه محاکمه او سزا دي ورکړل شي.
اول دغه عاملین ونیول شي، دغه څه سره چې دوی تړاو لري دغه په اړه باندې پوره معلومات ترلاسه شي چې د چا سره تړاو لري، اما خلکو تم سزا ورکړ شي او دوی تم سزا ورکړ شي.
نو باید دونه یو ظلم چې کیږي باید دا شان خلک چې دی په عام محضر کې یو دا څون څنګه چې دا کورنۍ غواړي چې په دې سره چې اعدام شي باید اعدام شي.
دا ملي امنیت چارواکو ویل چې نیول شوی 15 کسان د کابل بانک د پیخي سربیره د ننګرهار ولایتي شورا د وکیل انګیزي شینواري په وژنه او زین نور وژونکو پیخو کې لاس لري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان خصوصي سکتور د شبرغان د غاز نه د برېښنا د تولیدولو لپاره 15 او 1 میلیون ډالر پنګ اچوي. اکرام شینواری د کابل نه راپور راغلی.
د افغانستان د برېښنا موسسه وایي چې د غزلپر ګروپ په نوم د افغان پانګوالو د سو شرکتونو یوې ډلې پریکړه کړې چې د لومړي ځل لپاره د جورجان ولایت د غازو د زیرمو نه د برېښنا تولید لپاره تر 15 میلیون امریکایي ډالر پورې پانګونه وکړي. د برېښنا د موسسې د عملیاتو برخې رئیس شکیب احمد نثار امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغې پانګونې په برخه کې او تفاهم لیک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک شوی دی. ښاغلی نثار وویل مونږ اوس کار پیل کړی او کاري ګروپ لومړی غونډه لرله. تمه ده چې غزنفر ګروپ یو لړ څېړنې او هم یو شمېر سوداګر راغونډ کړي تر څو عملا د ګازو د بڼې په باب چې کومو معلومات ته اړتیا لري د قانون له وزارت نه ترلاسه کړي او په مزار او شبرغان کې چې د برېښنا په باب هغوی کومو معلومات ته اړتیا لري د برېښنا موثبه ورته برابر کړي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم انرژي او برېښنا او مالی د وزارتونو او د افغانستان د برېښنا موسسې او غزنفر ګروپ د اسادو ترمنځ په دې حقله په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. ټاکل شوی د شیدا کاری ډلبه په خپل دوهمه غونډه کې چې تر راتلونکو شپه غونډه به په کابل کې جوړ شي د برېښنا د تولید او دغو ماشینونو ظرفیت په باب هم خبري وکړي چې د غزنفر ګروپ په پام کې لري چې له بهرنیو شرکتونو څخه یې واخلي او افغانستان ته یې وارد کړي. خاغلی نثار ویل باید د غاز د بای په حق له خبري وکړو چې لمخې به د برېښنا موسسه د برېښنا بای وټاکي. د افغانستان برېښنا موسسې چارواکي وایي چې دغه موسسې وړاندې زادې چې باید د کانو او پټرولیم وزارت غزنفر ګروپ باندې په داسې بای غاز وپلوري چې هغه خلک چې دغه ګروپ لخوا د تولید شوی برېښنا نه ګټه اخلي بای افغانستان ته د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه د وارداتي برېښنا له بای لوړ نه وسی. په پام کې چې دا پروژه به تر راتلونکو دوه کلونو بشپړ شي او کله چې فابریکه په تولید پیل وکړي نو دا فابریکه به د 50 میگا واټو برېښنا د تولید ظرفیت ولري چې وبا کولای شي چې 50000 کورونه او 50 فابریکوته برېښنا برابر کړي. د افغانستان د برېښنا موسسوي چې دغه برېښنا څخه به هغه سیمه ته برېښنا برابر شي چې د منځنۍ اسیا د هیوادو وارداتي برېښنا مزي ورته نه دي غزول شوی. د افغانستان د برېښنا او انرژي وزارت وایي چې کچېری دا پروژه عملي شي نو وارداتي برېښنا ته به د افغانستان اړتیا کم شي. دغه وزارت مرسیل شجاودین زیي امریکا غشنا راړي ته ویل چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان خصوصي سکتور د برېښنا تولید په برخه کې پانګونه کوي. خاغلی زیي ویل د خصوصي سکتور پانګونه ډیره مهمه ده او دا کولی شي چې په راتلونکي کې په برېښنا باندې زموږ په کور دننه د باسیا کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان برېښنا موسوي چې په اوس وخت کې یوازې کابل 1500 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري. شهزاده خار د اړتیا وړ برېښنا 300 میگا واټه د منځنۍ اسیا د دوه هیوادو ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برېښنا څخه پوره کوي او پاتې برخه یې په افغانستان کې د تولید شوې برېښنا نه پوره کوي.
Oh,
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ناتو فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د 2018 کال نه وروسته پاتې کیږي او راتلونکي ماموریت به ملکی وي. تاسو د ناتو د دې پریکړې په حق لاس نظر لرئ؟ افغانستان اوس په کومه برخه کې مرسته ته ډیره اړتیا لري؟ د خبرو اترو یا گفتگو شنو د نن مخام په خبرونه کې په همدې موضوع د مېرمنو سره غږیږو. که نظر او پوښتنې لرئ نو اوس زمونږ په فیسبوک کې ولیکئ، وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. قربان دي نوشا باشره او احد عزیز زاده. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. یونما د کابل د پارک پیلس په مستون باندې برید غندلی دی. په هغې خبرپاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما لخوا خپور شوی، د تېرې شپې برید په قصدي توګه د ملکیانو وژل ګڼل شوی دی. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو ملکونو لوړ رتبه ماموران خپلې عالي غونډې ته نن د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د کمپ ډیوید په تفریحي ځای کې چې له واشنګټن نه تقریبا 100 کیلومتره لرې دی خبرو ته ادامه ورکړې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی چې چین ته په یو رسمي سفر تللی دی، د چین د جمهوري شی جی پینګ یې په خپل پلرني ښار کې هرکلی کړی دی. د بروندی په پایتخت بجومبورا کې نن د پنجشنبې په ورځ هم د چاودنو او اتومات وسلو د ډزو اوازونه اوریدل شوي دي. او د جنوب ختیځ آسیا ملکونو اوس هم د برما د روهینګا قبیلې د هغو مهاجرو د قبلولو نه ډډه کړې ده چې د انسانانو قاچاقبرانو په سمندر کې بې سرنوشته خوشي کړي دي او له یو سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا یادونه کوم چې ناتو فیصله کړې ده چې په 2018 کال کې وروسته د دې کال نه هم په افغانستان کې خپل ملکی ماموریت ته ادامه ورکړي. که په دې برخه کې کوم نظر لري وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.